کیندنې وکړې چې له هغه رازه پرده پورته کړي چې 2000 کاله د خاورو لاندې ښخ وو. د په دغه ځای کې اووه قبرونه کشف کړل چې مړی یې د سپینو زرو په ټوټو کې پوښل شوي وو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د ایوانوویچ د مړینې په اړه وایي چې ایوانوویچ مړ شو، خو د افغانستان او سیمې تاریخ د هغه په کشفیاتو ویاړي.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د تاریخ ادبیات ترکیې ازبکي د څلور ټوکیز کتاب د چاپېدو په مناسبت د مخکتنې یوه لویه غونډه وه چې زموږ همکار فیض الله قرداش ورغلی او ریپورټ یې ورباندې برابر کړی دی. دلته د همدې ریپورټ په اساس چمتو شوی مطلب اورئ چې فرشته مرسل لولي.
تیرونه د لندې پاتې وشتمه نیټه په کابل کې د لوړ زده کړو په تالار کې د ترکی ازبکی د ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې نه یوازې په دې کتاب، بلکې د ازبکی ادبیاتو د اهمیت او د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې د ازبکی ادب د نقش په باره کې هم خبرې وشوه. تاریخ ادبیات ترکی ازبکی د پروفیسر ناتان ملیف اثر دی چې برهان الدین نامق په دری ژبه ترجمه کړی دی. ملیف دغه کتاب د 1908 او 1908 کلونو ترمنځ تالیف کړی و. د دغه 1908 مخیز کتاب ژباړن برهان الدین نامق د مخکتنې په غونډه کې د ازبکي ادبیاتو مهم تاریخونه چې د پروفیسر ملیف اثر هم پکې شامل دی دا سره پیژني.
درباره تاریخ ادبیات عمومي ترکان البته پروفیسر فواد کوپلوروزاده
د ترکانو د ادبیاتو د عمومي تاریخونو په باره کې پروفیسر فواد کوپلوروزاده په ترکیه کې لوی کتاب لیکلی دی، خو په ازبکستان کې په تیرو 1500 کلونو کې د ادبیاتو دوه مهم تاریخونه لیکل شوي دي. یو کتاب د ازبکستان د علومو اکاډمي په 500 ټوکونو کې تالیف کړی دی، بل کتاب همدا د پروفیسور ملایف تالیف دی، یعنی له پیله تر 18 میلادي پیړۍ پورې په ازبکي ادب باندې خبرې کړې دي.
ښاغلی نامق د پروفیسر ملایف د تاریخ د ځانګړنو او امتیازونو په باره کې وایي چې
په دې کتاب کې ټولو آثارو ته تنقیدي کتنه کیږي. په سیمه کې چې د ادبیاتو نور تاریخونه لیکل شوي دي، کابل ټول د بیوګرافي او سوانه په بڼه دي، خو ملایف تنقید هم کوي.
ډاکټر اشرف غنی احمد زید د غونډې یو بل ویناوال وو چې د بشری اسلامي او افغاني فرهنګ په واده کې د ازبکانو د نقش په باب څرګندونه وکړي او د دې نقش په توضیح کې د پروفیسر ملیوف د اثر اهمیت ته اشاره وکړه. ډاکټر اشرف غنی احمد زید وویل
اهمیت تاریخ ادبیات ترکی ازبکی در چیست؟ اول
د ترکی ازبکی ادبیاتو د تاریخ اهمیت په څه کې دی؟ اول دا دی چې دغه اثر زموږ د لیدلوري په بدلانه کې را سره مرسته کوي. مطلب دا چې موږ د خپل تاریخ له دې روښان سفر کې ډیر ناخبره یو، او د ښاغلي نامق دغه ژباړه یوه تاریخي ایره جبرانوي، او د ماضي ایره دا د دې سبب کیږي چې په اوس وخت کې خپل مشترک فرهنګ سمونه پیژنو او له هغه لوی نقش نه خبره پاتې شو چې زموږ ترک توکم عزیزانو د ملي او اسلامي فرهنګ په ایجاد کې لرلی دی.
ښاغلی احمد زی زیاته کړه
په تیرو 500 کلونو کې د نړۍ د عصري فکر پر رامنځته کولو کې د اسلام د نقش په باب لس کتابونه تالیف شوي دي، او دا ثابته شوې ده چې اسلامي فرهنګ له تبرانیولي تر نجوم او موسیقي پورې د اوسنۍ نړۍ په بدلانه کې یو اصلي نقش لوبولی دی، او په دې چاره کې فارابي، خوارزمي، ابو ریحان، ابن سینا او لغبیک داسې ونډه لرلې چې د معاصر تاریخ له هیڅ شخصیته کم نه دي. د ابن سینا آثار د 1500 کلونو لپاره په لویدیځ کې ژباړل کېدل. خوارزمي د عصري الجبر بنیاد کېښود. په هغو وختونو کې چې موږ روغتونونه لرل، اروپایانو فکر کاوه چې ناروغي له پیریانو پیدا کیږي، او ابو ریحان چې د افغانستان په زړه کې قبر دی، یوازې په الجبر کې د چاپي مخونو 10000 مخونه لیکلي دي. ابو ریحان د دنیا د ټولو دینونو جنتري برابره کړي، او د دنیا لومړنی بشر پوه او انتروپولوژیست ګڼل کیږي. دغه راز دا ثابته شوې ده چې اولوغ بیک چې وروسته بیا د مراغې علمي مرکز دغه کارونو ته ادامه ورکړه، کیپلر ته الهام ورکړ، او ان کیپلر شاید د دوی کارونه کاپی کړي وي.
د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د ښاغلي نامق ژباړلی کتاب په افغانستان کې د ازبکي ادبیاتو د معرفي لپاره ډیر ګټور وباله. د ویل
در سال 1362 هجری شمسی اولین نهاد مطالعه زبان و ادبیات ازبکی یعنی دیپارتمنت ازبکی در چوکات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل ایجاد.
افغانستان که په لومړي ځل د ازبکی ادبیاتو دپارتمنت په 1922 کال کې د ادبیاتو او بشری علومو د پوهنځي په چوکاټ کې جوړ سو، او اوس د بلخ، فاریاب، بغلان، تخار، جوزجان او سرپل په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په ادارو کې د ازبکی دپارتمنټونه شته چې په سلګونو نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي.
د ترکی ازبکی ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې چې د ادبیاتو او تاریخ ګڼو مینوالو پکې برخه اخیستې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رین، د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی او د اطلاعات او کلتور وزارت د ورځپاڼو رئیس شمس الحق آریان فرهم ویناوی وکړي.
تیرونه په جلال آباد کې هم د کتاب د مخکتنی یو غونډه و. په دې غونډه کې زموږ د شاعر او لیکوال همکار باز محمد عابد په تازه چاپ شوي کتاب خبرې وشوې. نورحال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واورئ.
د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د شاعر، لیکوال او د مشال رادیو خبریال د ورستی نصری اثر د باز خاطرې مخکتنه وکړه. د غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ د میدوتیک دفتر په انګړ کې ترسره شوه چې د ختیځ سیمې او له مرکز څخه راغلو ګڼو شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په پیل کې د هیواد تکړه لیکوال او شاعر استاد محمد آصف صمیم د باز محمد عابد خاطرو په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې نوموړي ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی. د ویل چې عابد ستروالی په دې کې دی چې تلې د خاکساری جامه اغوستی. استاد محمد آصف صمیم وویل چې عابد د پاچا خان د ګوند رسمي کارت نه لري، ولې کارونه یې د هغه په څیر دي. هغه خدایي خدمتګار او عابد ادبي خدمتګار دی.
د پاچا خان د ګوند د خدایي خدمتګاری رسمي کارت نه لري، ټول هغه کارونه کوي او ادبي خدمتګاری لپاره دی. هغه خدایي خدمتګار او د ادبي خدمتګار دی چې د پاپ سره شروع کوي. نو د دیار لسودری اویا کال نه شروع کی کده دغه اوس کما جامه دا کما ویاړ دی هغه له ماغه شروع کی.
ورسته د هوا تکړه شاعر، لیکوال او د سیمیزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال په ادب کې د خاطرو لیکنی او د شالید په اړه وغږید. نوموړي وویل چې خاطرې له ډېر پخوا نه په یو شمېر هېوادونو کې د سیاسي هدفونو د ترلاسه کېدو په خاطر لیکل کېدي چې د حقیقت رنګ پکې کمرنګی و. نوموړي بیا د باز خاطرې له هغو جلا وګڼلې او وی ویل چې باز محمد عابد په خپلو خاطرو کې ټولنیز مسایل په رښتینې ژبه راخیستې دي.
هغه خاطرې ډېر ځله دی یو شخص د خپلو اعمالو په اړه لیکل شوی. حال دا چې عابد صاحب په خپلو خاطرو کې حضور لري، مګر حضور یې ډېر ایګوسنټریک نه دی،
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم هم د باز محمد عابد په خاطرو خبرې وکړې او هغه یې د خپلې سیمې ترجمان یې وبللې. نوموړي وویل چې عابد تل هڅه کړې چې په خپلو لیکونو او ژورنالیستیکو کارونو کې هغه څه انعکاس کړي چې پر ټولنه مثبت اغیز غورځوي.
د دې دروازې نه چې ووته هر څه د ده لپاره سوژه ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده او هر پیښه د ده لپاره کده. یو شاګرد دی ولی چې بکسیا شاته پرته ده او یو ځای کې مخې ته تیګه راغله او په دې تیګه ولوې دا د لپاره موضوع ده، هر ځای د لپاره موضوع ده.
وروسته استاد محمد داود وفا، ضیاءالدین همتمل او یو شمېر نورو لیکوالو او شاعرانو د باز خاطرې اثر په اړه خپلې مقالې ولوستې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د کوټې د سیمې دانیال تریر 24 کلن دی. په پښتو او اردو کې شاعري کوي او په ادب پوهنه کې لیکنه کړې دي. برکوال مخیل شاغلی تریر سره مرکه کړې ده. د شاغلی تریر د نویو خیالونو او فکرونو د اوریدو بلنه درکوم. د مرکه په سر کې شاغلی تریر خپل یو غزل راوړی.
خسو خاشاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، مزکه په خاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او دغه سپوږمۍ دغه مهین لباس اغوستي سپوږمۍ پاس په افلاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، بې د پتې بې د نامې یوه ساده لفافه اوس هم په ډاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، شاید چې نمر د سباون دی یا شاید چې زه یم، شپه په وطاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او څوک ورته وایي ډیوه چا د معجزه ګڼلې، اوشکه په تاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او د شنو اوبو په شیش محل کې د افسون انجلۍ په سپین فراق کې د یو چا په انتظار پرته ده، یو بېش قیمته خزانه ده او یوه کنجۍ چرته ادراک کې د یو چا په انتظار پرته ده.
دانیال ترر صاحب ویل کیږي چې یو شاعر باید په خپل ذهن کې د تورو یا د کلماتو ښه ذخیره ولري. تاسو د پښتو شعر کومه تجربه کړې ده؟ خو دغه نوي شعرونه چې موږ ته ولوستل بیخي نوي فکرونه او نوي خبرې پکې وي. آیا هغه د اردو د مطالعې زیات تاثیر و کنه په پښتو کې هم شاعري ډېره لوستې؟
ګوره د شاعري په کوم معیار چې زه خبر یم هغه بیخي ساده دی، او هغه دا دی چې د شاعري اصل معیار چې دی هغه تخیل دی، متخیله ده. کم شاعر چې متخیله نه لري هغه سره که لفظي ذخیره بیخي زیاته سي نو د هغه کنډیشن بیا د جوش ملي آبادی والی. د هغه په حواله ویل کیږي چې هغه د ډکشنري شاعر دی، ډکشن شاعر نه دی. نو شاعر باید چې ډکشنري شاعر نه وي، ډکشن شاعر دی. ډکشن ضروری دی په شاعري کې، ډکشنري نه ده ضروری. او نوم چومسکي یو ډېره ښه خبره کړې ده، هغه ویلي دي چې انسان هغه حیوان دی چې محدود لفظیاتو څخه بیخي زیات کار اخیستلی سي. نو شاعري هم اصل کې په محدودو لفظیاتو څخه ډېر زیات کار د اخیستلو یو پریکټس دی. شاعري ته موږ استعاراتي ژبه هم وایو. استعاره څه ده؟ یو استعاره په زر معناو باندې سره استعمالولی سي. استعاره د وخت سره سره خپل معناوې هم بدلوي. دا بنیادی طور د استعارې د استعمال هنر دی، او دا د قدرت عطا ورته ووایا یا متخیله ورته ووایا، دا یو داسې قوت دی چې د انسان په اختیار کې نه دی. ځکه د شاعر دپاره لوست مطالعه دا ثانوي شیان دي، بنیادي شیان نه دي. هو په دغه باندې ستا شعور ستا ویژن خو زیاتېږي، خو د شعر د جوړولو صلاحیت ورباندې نه زیاتېږي. مثلا د اقبال چې کوم شعور دی هغه بیخي پراخ دی، خو شاعرانه صلاحیت د فکر په مناسبت باندې هغومره مضبوطه نه دی. غالب چې دی هغه د شعر د جوړښت په حواله یو بې مثال شاعر دی. کیدای سي د هغه د افکار سره ته اختلاف ولري یا تا ته ډېر محدود ښکاره سي، خو غالب د شعر د جوړښت په حواله چې کومه سلیقه لري، کم تخیل چې د غالب سره دی، هغه بیا د اقبال سره نسته.
دغه خبره مشهور ده چې د ادب ژبه یا د شعر باید لا عام ژب بیلوي، یعنی کم توری چې په لغت کې کوم معنا لري په شعر کې باید هغه معنا هغه مفهوم بدل کړي، په ادب کې باید هغه مفهوم بدل کړي. خو دا خبره له دې خبرې سره آیا موافق نه یاست چې په ادب کې باید بیا خبره د معروض خبره وسي، د فکر خبره وسي؟
ګوره دا معروض او د موضوع چې کوم تقسیم دی دا غیر منطقي دی. ځکه غیر منطقي دی چې دا د یو ایس کې دوه اړخونه دي. کم شاید چې ته معروض وایې، احساس وایې، دا احساس لکم زیرا زی په دغه باندې د معروض اثر نه. که یو سړی غمزده دی او د خپل غم اظهار کوي، یو سړی تنها دی د خپل تنهایی اظهار کوي، نو دا تنهایی له خلاقو نه ده راغلی، دا یو سوشل المیه ده. دا غم چې دی دا هم یو سوشل المیه ده. تناظر به جلا سي، د مطالعې تناظر یې جلا کوي. یو سړی ډایرکټ تمروز خبره کوي، یو سړی د احساس په حواله کوي، د جذبې په حواله یې کوي. په مابین کې د یو لینک د اضافه او د کمی خبره ده. او ادب چې دی هغه د مابین وسیله کلام نه هېروي. ادب کې ته کته وسیله او نو ادب و صحافت کے سفر حد فاصل وہ سنگا معلوم ہے. حد فاصل دا لنکیج دی. صحافت ہم دماروز اظہار کی خود ڈائریکٹ کی، میڈیا ہم دماروز اظہار کی خود ڈائریکٹ کی، ادب ہم دماروز اظہار کی خود پدغ وسیلہ ہے.
دغ غزل چمرتا ہو ال دغ استاد د پشتو مجموعه شعرونو د پشتو شعرونو مجموعه مو ترتیب سوی د څمر شعرونو ملکل دی.
سما کم شاند مجموعه د پاره منتخب کړی دی، هغه 50 دی ټوټل غزل او نظمونه. او دا منتخب شاند او د غمل وو کافی
دغه مجموعه ترتیب کړی دا چاپوي به کتن.
او ان شاء الله مکمل دا فهرست ما جوړ کړی دی، نو مې ما منتخب کړی دی، بس کمپوزینګ او د اشاعت مرحله لپاره.
نوم به څه شو؟
صحیفه د اوبو.
دغه نوم ولې ورکړ؟
دغه یو خو دا شعر لکم شعر چې دا راخستل سوی دی، هغه شعر زما په خیال د ادب د روایت څخه یو ډېر مضبوط تړون لري. مثلا زه پیغمبر یم، د غم د کلم را په رښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه د اوبو. نو دا د غم چې کوم کلم را ده او دا هغه چې کوم معنویت دی، یا غم د کلم را د پیغمبر چې کوم معنویت دی، دا د ادب پوره روایت دی. او دا د اوشکو چې کم د اوشکو ذکر دی د صحیفه د اوبو په حواله، دا استعاره چې دا یادا چې کم تمثال دی، دا هم د په ادبي تاریخ کې په ادبي روایت کې یو ډېر مضبوطه حواله ده، د ادبي شخصیت یا د ادب د منشور په حواله. چې ادب بنیادی طور باندې هغه سړی دی چې د سوسایټي او د ذات او د کائناتي علمیو غم په ځان تېروي، او په دغه غمو باندې زاړي، او په دغه حواله یو تبدیلي، یو ارتقا، یو بدلون غواړي. نو زکه زما خیال دادی چې دا نوم چې دی دا د پوره ادبی تاریخ یو څه خوند پکې دی، یو رنگ پکې دی، یو د ادبی تاریخ یو استعاره ده. زکه دا نوم زما په خیال زیات بلیغ معلومیږي. نستا افلاک زموش په سرو دی آینه د اوبو، ګورم په څنګ کې د کوترو فرشته د اوبو، زه تخلیق کړم په دریاب کې د احساس.